слушай. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د افغانستان پر مسالې د تړون د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې پرون یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې تاوتریخوالی کم او د القاعده په ګډون له ترهګرو سره اړیکې پرې کړي. دا مورې دې خپرونې د سر موضوع ده، پر ځین نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کړی څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د جرمني دفاع وزیر وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې داسې پرمختګ نه دی شوی چې وکولی شي له دې هېواده د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړي. نړیوال بانک له افغانستان سره نږدې 100 میلیون ډالر نوې مرسته اعلان کړه. یوې زلزلې چې قدرت یې د ریختر په اندازه 15.6 ثبت شوی، تېره شپه د ایران جنوب لویدیځې سیمې ولړزولې. بشپړ خبرونه. د جرمني دفاع وزیر وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې داسې پرمختګ نه دی شوی چې وکولی شي له دې هېواده د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړي. انګریت کرامپ ګران باور پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې دغه خبرداری ورکړی دی. میرمن ګران باور زیاته کړې، دوی او متحدان باید د امنیتي وضعیت د بدلون او نړیوالو ځواکونو ته د مخ په زیاتېدونکي ګواښ په وړاندې چمتو شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي وو چې طالبانو له خوارې تاوتریخوالي کچه د پخوا په پرتله څو برابره زیاته شوې او د هوا په تودېدو سره به شخړې لا زیاتې شي. له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو یو شرط د سولې په خبرو کې پرمختګ یاد شوی، خو په دوحه کې پیل شوې دا خبرې له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې په ټپه ولاړې دي. د راز د ناتو دفاع وزیران هم نن په غونډه کې په افغانستان کې د خپل پوځي راتلونکي په اړه خبرې کوي. د افغانستان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سولې په بهیر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري د پراختیا او پر یو شمېر نورو مسلو خبرې وکړې. د ارګ لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوی اشرف غنی او انټونی بلینکن تیر ماښام په ټلیفوني تماس کې پر دغو موضوعاتو خبرې وکړې. د خبر پاڼې له مخې ښاغلي غنی ویلي د افغانستان دولت او خلک پیاوړې اراده او اجماع لري چې د سولې پروسه بریالۍ او په هیواد کې تلپاتې او باعزته سوله وشي. بلنکن د جو بایدن د ادارې د هغو چارواکو له ډلې دی چې له طالبانو سره د دوحې تړون د بیا ارزولو غوښتنه یې کړې، خو د ارګ په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوی چې دواړو لورو د په دې تړاو هم خبرې کړې وي. د افغانستان حکومت هم د امریکا د مخکنۍ ادارې او طالبانو ترمنځ د دوحې له تړونه خوښ نه دی او په ښکاره د دې تړون له ځینو موادو سره مخالفت څرګند کړی وو. چارواکو وایي په بلخ کې د دو هوایي بریدونو پر مهال لږ تر لږه 19 وسلوال طالبان وژل شوي. په شمال کې د 209 شاهین قلو اردو وایي پرون له غرمې وروسته یو هوایي برید په چاربولک ولسوالۍ کې د طالبانو د روزنې په مرکز او بل هغه په زاري ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوې قرارګاه وشو. د دې قلو اردو ویان حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل
د ای دو ضربه 19 هراس افغان طالب کشته شدند و 16 نفر دیگر هم
بعد خود دو بریدونو کې 19 طالبان وژل شوی او د دریو کلیدی غړو په ګډون یې 14 نور ټپیان شوی دي. د دوی یو مرکز وسله او وسایط هم له منځه تللی دي
توسط ضربات هوایی تخریب شدند.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان امنیتي ځواکونه او طالبان تل یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو ورته ادعاوې کوي چې په خپلواکه توګه ثابتول په دې وروستیو کې یو څه ستونزمن شوي دي. نړیوال بانک له افغانستان سره نږدې 100 میلیون ډالر نوې مرسته اعلان کړه. په واشنگټن کې دغه بانک اجرایه بورډ پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د 9.5 میلیون ډالرو دا مرسته له هغو افغانانو سره کېږي چې وچکالۍ او کرونا ځپلي دي. د خبر پاڼې له مخې دغو مرستو 2.2 میلیون ډالر به د افغانستان په اتاویا ولسوالیو کې په نغدي ډول یا هم د کار په مقابل کې افغانانو ته ورکول کېږي. د هغه ولسوالۍ دي چې نړیوال بانک په باور وچکالۍ تر نورو ډېرې ځپلي او د هغو کسانو شمېر پکې زیات دی چې د خوړو خوندیتوب نه لري. په افغانستان کې د نړیوال بانک مشر هنری انکرالی ویلي افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې دی چې د اقلیمي بندون په وړاندې زیان منونکي دي او په خبرې د ځواب ورکوونکي کمزوري سیستم هم د دې هیواد کې د زیان کچه نوره هم زیاته کړې ده. خبرونه لازم دی ګډو اوري. یوی زلزله چې قدرت د ریختر په اندازه 15.6 شوی تیر شپه د ایران په جنوب لویدیځ کې د سیسخت ښار ته ټکان ورکړی دی. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې دغه زلزلې په دې ښار او ترڅنګ ښارګوټي یا سوچ کې خلک ډیر بیرولي او له کورنو تېښتې ته اړ کړي وو. زلزلې په دغو ښارونو کې د اوبو او برېښنا خدمات پرې کړي دي. ایرانی چارواکی وایي د ژغورنې ډلې سیمې ته رسېدلې او تر اوسه د 100 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. سیسخت یوه کرنیزه سیمه ده چې د تهران په جنوب 500 کیلومتره کې پرته ده او شپږ زره اوسېدونکي لري. د ایران ایرنا خبری آژانس د خبر له مخې دغه زلزله چې د شپې په 10 بجو وشو مرکز 10 کیلومتره تر ځمکې لاندې و. د ایرنا د راپور له مخې تر اوسه دغه زلزلې له امله د احتمالي مړینو راپور نه دی ورکړل شوی، خو د دوو ټپیانو وضعیت خطرناک ښودل شوی دی. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د عراق په کردستان کې پر یوه هوایي اډې راکټي بریچ یو بهرنی قراردادي پکې وژل شوی وغانده. ستولتنبرګ پرون د ناتو دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې له لومړۍ هغې وروسته په دې اړه خبر اعلان ته وویل:
I condemn the rocket attack in Erbil
and the په اربیل کې توغندیز برید او د یو کس د وژنې تراژیدي غندم. هغه کسانو ته تسلیت وایم چې خپل خواخو ګیل لاس ورکړی دي. هله کوم چې د پیښې ټپیان ژر روغ شي.
په دغه برید کې چې د دوشنبه د ورځې ناوخته شوی 14 تنه نور ټپیان شوي. پرون فرانسې، جرمني، ایټالیا، برېټانیا او کانادا امریکا هم دغه برید په کلکه وغانده. تر اوسه معلومه نه ده چې برید د چا یا کومې ډلې له لوري شوی، خو له دې وړاندې سیمه کې شیعه مذهبي ملیشیا چې د ایران له ملاتړه برخمنې دي په ورته بریدونو کې په لاس لرلو تورنې شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي به هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پراپورونه کې به واوري چې د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د افغانستان پر مسلې د دې تړون د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې پرون یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې تاوتریخوالی کم او د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. له دې مخکې پرون په افغانستان کې د ناتو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم خبرداری ورکړی و چې را روان پسرلی او دوبۍ به په دې هېواد کې جګړې شدت عمومي. دغه وضعیت په پام نړیوال ځواکونه به تر می میاشتې پورې له افغانستان ووزي.
امریکایان او د ناتو ځواکونه چې دي طالبان را رجمنې پر ځای نه کړلې، نو زه فکر نه کوم چې دوی به ووزي.
په دې اړه مو د امنیتي چارو د یوه پوه نظر اخیستی. په غزنی کې یو شمیر پولیس شکایت کوي چې له تیرو اوو میاشتو څخه تنخواوې نه دي ورکړل شوي. په پکتیا کې بیا یو شمیر بزګران او بڼ لرونکي اندېښنه لري چې په ژمي کې د واورو د کمښت له کبله به یې راتلونکي کال د باغونو او ځمکو حاصلات ډیر کم شي.
دغه ټیم کې با اویا سانتي 15-15 سانتي واور بل پاسه په پرتا و. نن واور نسته په نن دل غنم لوس ولال دي کېده چې دا غنم لمنځه لاړ شي.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورې چې د ایران ستر مذهبي مشر وایي هیواد د اټومي تړون لخکې لخوا او عملی اقدام وړي نه تشي ژمنه. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه د ازادي راډیو او نيز خبرونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهيره وایي.
بسم الله قدم را
دا چې دا ډول سندره په ودونو کې لیکل دود شوی په دې اړه نور معلومات د ژوند په شی بو او نې خبرونه کې واوري. مننه چې ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام پسل شر پنځه څپه صافه او وازی اوریدلې شي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ناتو د دفاع وزیرانو نننۍ غونډه پر افغانستان متمرکز ده. د ناتو دفاع وزیران به نن په غونډه کې په دې اړه خبرې کوي او ښایي پریکړه وکړي چې آیا په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. خو تر دې غونډې مخکې د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې تاوتریخوالی کم کړي او د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره اړیکې وشلوي. د ناتو دفاع وزیرانو د لکه څنګه چې مې وویل د نن ورځې بحثونه به تر ډیره په افغانستان او عراق متمرکز وي. په دواړو هیوادونو کې ناتو پوځي حضور لري. نور به د اسدالله الدین پرپورټ کې واورو.
The United States, when they went into Afghanistan, they didn't go alone.
They have been supported by NATO.
The NATO عمومي منشي وای له امریکا سره په ګډه افغانستان کې د خپل شاوخوا لاس زر سرتیرو د برخلیک په اړه پریکړه کوي. ینس سټولټنبرګ د NATO د دفاع وزیرانو د دوه ورځنی غونډې د لومړی جلسې په پای کې وویل:
As you know, we went into Afghanistan together.
څنګه چې تاسو په هیږي د سپتمبر د ولسمې لبریدونو وروسته موږ په ګډه افغانستان ته ولاړو. موږ د خپل حضور په اړه په ګډه پریکړه کوو. دا چې موږ به مناسب وخت کې وځو په دې اړه هم ګډ تصمیم نسو. اوس مشوره او همغږي کوو. موږ به د پنځمې پورز په دې اړه بحث ولرو چې اوس یې د پایلو په اړه څه نسم ویلای. د امریکا په ګډون به ټول شریکان له نږدې همغږي او بیا ګډه پریکړه کوي. طالبان باید تریخواله کم کړي او په شنیت خبري وکړي. طالبان باید د القاعده شبکې په ګډون له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او د هغوی ملاتړ ودروي.
لکه لنه چې امریکا کې د جو بایدن په مشرۍ نوې اداره رامنځته شوې، دا لومړی ځل دی چې د ناتو د دفاع وزیران د افغانستان او عراق د ماموریتونو د راتلونکو په تړاو او دغه راز د چین او روسیې لخوا پر رامنځته شوو ننګونو خبري کوي. د افغانستان په اړه د ناتو د نننې غونډې له جوړېدو مخکې د افغان دولت د ملي امنیت شورا ویلي هیله من دي چې دغه سازمان د خپل حضور په اړه پریکړه وکړي. د امریکا د نوې ادارې چارواکي اوس په دې بوخت دي چې له طالبانو سره د ډونالډ ټرمپ د ادارې هغه هوکړه وارزوي چې نږدې کال مخکې په دوحه کې لاسلیک شوه. د دې هوکړې له مخې ټاکل شوې راتلونکې مې میاشته کې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. خو د ناتو عمومي منشي ښاغلی سټولټنبرګ وایي د وتلو دا مهلت په شرایطو پورې تړلی.
په هوکړه کې د وتلو مهلت د می میاشتې پیل دی، خو د افغانستان د پریښودو ژمنه د شرایطو پر بنسټ ده. افغانستان کې زموږ حضور په شرایطو پورې تړلی. طالبان باید پر ژمنو عمل وکړي. هغه څه چې اوس ناتو ترسره کوي هغه دا دی چې تر هر څه مخکې د سولې د ملاتړ او د هوکړې د عملي کولو لپاره هر هغه څه کوو چې په واس کې مو وي. موږ به په ښه وخت کې ووځو. اوس زموږ تمرکز دا دی چې څنګه د سولې د هڅو ملاتړ وکړو.
بلخوا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومندان ویلي طالبانو د پخوا پرتله تاوتریخوالی څو برابره زیات کړی. طالبانو بیا ویلي چې دوی تاوتریخوالی کې د پام وړ کموالی راوستلی او دوی د ناتو د غونډې په درشل کې د افغانستان له نړیوالو شریکانو غوښتي چې د دوحې په ژمنه عمل وکړي.
د افغانستان په اړه د ناتو د دفاع وزیرانو د نننۍ غونډې مخکې د ناتو د عمومي منشي یانس ستولتنبرګ څرګندونې مو واورېدې چې یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې تاوتریخوالی کم کړي او د القاعده په ګډون له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې وشلوي. په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر هم پرون خبرداری ورکړ چې وسلوالو طالبانو چې د معمول خلاف سګنۍ ژمې حملو ته زور ورکړی، د هوا په تودي دو سره به حملې لا شدیدې کړي. هغه وویل دغه وضعیت د افغانستان حکومت هم دې ته اړ کړی چې جګړو ته تیاری ونیسي. په دې اړه مې د امنیتي چارو لپو او د افغانستان د دفاع وزارت لپخواني ویان جنرال دولت وزیري سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې دغه وضعیت په پام د څه فکر کوي چې آیا نړیوال ځواکونه به تر مې وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي او که به د وتلو پریکړه وکړي.
زه داسې فکر کوم چې امریکایان او د ناتو ځواکونه چې دي طالبانو رژمن پر ځای نه کړل، نو زه فکر نه کوم چې دوی بووزی په مای کې ټول د افغانستان رژمن کې په ځای شوي وي اوربند شوي وي او په زمن کې د سولې خبرې په سمه توګه پر مخ لاړې وي. د افغانستان د دولت او طالبانو په منځ کې باور رامنځته شوي وي. په هغه صورت کې د دوی قوتونو کوتلې وي به فرق نه کوو، مګر اوس دا کارونه نه دي شوي. جګړه دوام لري. طالبان په هیڅ صورت خبرو ته ناظریږي.
وزیر صاحب کراسو دې ته چې د ناتو عمومي قومندان چې کله داسې یو اټکل کوي چې افغانستان به د هوا په تودې دو سره ډېرې سختې ورځې په مخ کې ولري، جګړې به ډېرې تیز شي، ځکه چې طالبانو له معمول خلاف په ژمي کې هم حملو ته زور ورکړی او دوبي کې به هم همدا بهیر لا په دې چټک مخته یوسي. دغه د ناتو دفاع وزیرانو ته چې نن په انلاین غونډه کې سره ناستې څه پیغام ورکوي، آیا دوی به په افغانستان کې د خپل پوځي حضور دوام ته هم ژمن پاتې شي او تر کله؟
زه خود ز فکر کوم چې تاسو به اوریدلی وي د ناتو عمومي منشي چې دی هغه خبرې وکړلې، هغه وویلې چې موږ وضع ته په کتو سره تصمیم نیسو او پریکړه کوو. نو که چیرې وضع سمه شي، طالبان هغه ژمنې چې کړي دي هغې ته وفادار پاتې شي او اوربند وکړي، تشنج را کم کړي، دغه جګړې را کمې کړي، خبرو ته حاضر شي، په هغه صورت کې دوی کولی شي چې خپل قوتونه د افغانستان څخه وباسي. نو معنا دا ده چې د ناتو قوتونه او د امریکا د متحده ایالاتو قوتونه په هیڅ صورت سره زه فکر نه کوم چې د هغه ټاکلي وخت سره چې دوی د طالبانو سره لاسلیک کړی دی په هغې وخت کې ووځي.
د امنیتي چارو پوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیری و
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتای دامده ام کل تنظیمای زور از جبریز
به حوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن په دې خبرونه کې به هم د ناتو د دفاع وزیرانو پر غونډې خبرې کوو او د غراز په افغانستان کې سولې د روان ټکنۍ د سولې د روان ټکنۍ بهیر موضوع هم څیړو. تاسو لپاره هم فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. خو نړیوالو ورځپاڼو هم د ناتو دفاع وزیرانو غونډې ته ډیر پام اړولی. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
یو شمیر نړیوالو ورځپاڼو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور ته پام کړی دی. میل آنلاین ورځپاڼې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د دورې پر مهال د ناتو دفاع وزیرانو د لومړۍ غونډې په اړه مقاله خپره کړې ده. په دغه دوه ورځنۍ آنلاین غونډه کې د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو هم خبرې کیږي. په مقاله کې راغلي چې امریکا له طالبانو سره د 2020 کال د فبروري میاشتې د موافقې له مخې خپل پاتې ځواکونه له افغانستانه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې وباسي، ناتو به هم شاوخوا 10,000 پوځیان له دغه هېواده باسي. خو لیکوال لیکلي چې د بایدن اداره د فبروري میاشتې پر موافقه له سره غور کوي. په مقاله کې د امریکا د یو لوړ پوړي چارواکي له قوله راغلي چې د امریکا نوی دفاع وزیر لوید آستن به له خپلو متحدانو سره په افغانستان کې د ځواکونو د حضور په اړه سلا مشوره وکړي. یوه چارواکي ویلي چې د ټولو انتخابونو په اړه به بحثونه کیږي. تر دې مخکې واشنگټن اگزامینر په یوه مقاله کې ویلي وو چې داسې ښکاري آستن به خپلو متحدانو ته په دې اړه مشخص ځواب ورنکړي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ هم ویلي چې ځواکونه باید اړتیا تر وخته په افغانستان کې پاتې سي. د دوشنبه په ورځ په خبري کانفرنس کې له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی کم کړي او د القاعده شبکې په ګډون له تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. طالبانو بیا له امریکا څخه په یو لیک کې غوښتي چې د دوحې موافقه دې عملي کړي. سټارز اند سترایپس ورځپاڼې هم همدې موضوع ته پام کړی دی. په مقاله کې راغلي چې چارواکو پرته له نوم ذکر کولو ویلي چې باید په افغانستان کې تاوتریخوالی کم سي او دا چې د بایدن اداره د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه ارزوي. ورسته د ایول ورډ پوری امریکای چارواکي له قوله راغلي چې د طالبانو لخوا د موافقه عملي کول د ارزونې له مهمو نکاتو یو دی.
ازادي رادیو اوري. په غزنی کې یو شمیر پولیس شکایت کوي چې لتیرو څو میاشتو رئیس تنخواوی نه دی ورکل شوی. دغه پولیس وای په وار وارد غستون زل چارواکو سره شریک کړي خو تر اوسه چا غم نه دی خوړلی. د غزنی امنیه قومندان بیا د موضوع د پولیسو په لیکو کې د خیالي پولیسو لستون ستراتیژي وای چې مخکینی قومندان البته په غتور پوری کوي چې په د پولیسو په لیکو کې خیالي پولیس ځای پر ځای کړی وو او د دې مسلې د هواری لپاره دوی اوستر یو حدا اقدام کړی دی. نور بده زده رو د خبريال په دې رپورت کې وورو.
په غزنی کې ډیری پولیس تقریبا هر سهار خپل وسلې د بارود له بوی او دړو پاکوي. دوی تقریبا هر شپه په دغه وسلو له خپل مخالفینو سره جنگیدلی وی. غزنی هغه ولایت ته چې دلته پولیس په سختو جګړو بوختي. دغه پولیس وای له خپل مخالفینو سره په لوړ مورال جنگیږي خو له بده مرغه چې چارواکي دغه مورال کمزوري کوي. دوی وای له دومره جګړو او سختیو ګاللو پرته هم ماشونه پر وخت نه ورکول کیږي چې دا هم د دوی او د دوی د کورنیو یو اړتیا ده. دا غزنی د دوهمی امنیتی حوزه پولیس دوهم ساتنمن خان محمد محسن ازادي رادیو ته وویل
زموج ماشینه ولی نه اجرا کیږي موږ هم مشکلات لرو کورونه لرو لتیرو میاشتور ته پتمایو دولت ولی توجه نه کوي زبر حالیم وزپی ته زما درشی اغوندم شپاورز جنگیژم خو ماشینه راځي دا څه ډول دولت دی
خان محمد وای په وار وار مو د قومندانی لمالی او کورنیو چار وزارت سره اړیکه نیولیته دا ډیره کړی دی چې ستونزه به مو حل کیږي خو هیڅ پرمختګ نه دی سوی دا یوازې خان محمد نه دی چې ماشونه یې نه دی ورکول سوی بلکې په غزنی کې ډیری نور پولیس هم د ماشونو له نه ورکولو څخه شکایت کوي غلام احمد هم په غزنی ښار کې پولیس دی
موږ دغه ستونزه لرو په خپل ځای ما او څلور سوه شپېته تنه سربازان دي په غزنی کې او اووه میاشتې کیږي چې په پولیسو کې خپله وظیفه مخ ته وړو د جګړې په لومړۍ کرښه کې هم موږ یو ستونزې او هر څه ګالو خو بیا هم معاش مو نشته چارواکي باید د غریبو سربازانو د بچیانو د ډوډۍ ستونزه حل کړي جلبوجاز به څه موده وړاندې وویل چې ستاسو ماشونه سوځېدلې دي اوس بیا وایي چې بودیجه نه ده تثبیت سوې چې بودیجه تثبیت سي ستاسو ماشونه حواله کیږي
د غزنی د امنیه قومندانۍ چارواکي وایي په غزنی کې د درې سوه اتلس تنه پولیسو ماشونه چې له تېرو اووه میاشتو څخه ځنډېدلې لامل یې هم د اپ سیسټم ته د هغوی نه داخلېدل دي خو د نورو پولیسو ماشونه په خپل وخت ورکول کیږي دوی وایي دغه کسان له نورو ولایتونو څخه راغلي دلته یې دنده پیل کړې او یا نوي د پولیسو په لیکو کې شامل سوي دي د دوی په خبره امکان لري چې دغه ستونزه حل او ماشونه یې په روانه میاشت کې حواله سي د غزنی امونیه قومندان د ماشونو په برخه کې ستونزه له منځه تللې بولي مل پاسوال محمد عثمان جانباز ازادي راډیو ته وویل پخوانی چارواکو د سرتیرو په لیکو کې خیالي پولیس ځای پر ځای کړي نو ستونزه یې رامنځته کړې وه
دغه د ماشونو په برخه کې اوس ستونزه وه اوس هغه مشکل هم تر ډېره بریده پورې حل سوی ده دا پخوا سي وه متاسفانه د پخواني قومندانانو مشرانو د سربازانو له ماش نه غلط استفاده کول خیالي سربازان به درلودل بلاخره دوی لپاره یو سیستم جوړ کړی د اپ سیستم د سبا ټول پرسونل شامل دی سیستم سی د اپ سیستم ورته وایي
کمانډان جانباز یاته وی دا چې د جنو سرتیرو په اسنادو کې څه ستونزه و د هغې ماشونو هم مشکل درلود خو اوس دغه ستونزه لمنځه تللې ده د یو کس ماش به هم نسوځي پولیس چې د دې په خبره د وطن د دفاع په خاطر په مورال جنگیږي خو د نظامی چارو ځینی پوهان وایي پولیسو ته پر وخت ماشونه نه ورکول د هغې پر روحیه به دا اغېزه کوي د چارو پو کارګر تر کوي وایي پولیسو ته په خپل وخت ماشونه نه ورکول بدې پایلې لري
په عموم کې کچېری د پولیسو ماشات ځنډیږي د دې نظام او د پولیسو په مورال باندې بد تاثیرات کوي او بدې پایلې لري
دا په داسې حال کې ده چې د پولیسو د ماشونو د بندېدو په اړه د غزنی ترڅنګ لا ځینو نورو ولایتونو څخه هم راپورونه ورکول کیږي چې پولیس له دې ستونزې شکایت لري
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده
په پکتیا کې یو شمیر بزګران او بڼلرونکي اندېښنه لري چې په روان ژمي کې د واورو د کمښت له کبله به راتلونکي کال د باغونو او ځمکو حاصلات کم شي دوی وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي او هوا لاپسي یخ شي ښایي فصلونه له منځه ولاړ شي نور حال به د ازادي راډیو د سیمه ایز خبري لپاره رپورټ کوو واورو
او هود اتول لاسو ته کول اوس پړک دی خپل وجنه ختم سه او موږ د حکانان بساریان بولاړو غنم
او شتوات سلويخت کلن موین د پکتیا ولایت د احمد ابولس ولای وسیدون کيده د وای په وجر بزمکه بن کې د منو بادامو او یوشمر نور میو سلګونه ونه کینولي او په دروشت اجر بزمکه کې غنم او نور توکي کړلې خو وای پر وان زمي کې د واورو د نه اوریدل عمل د خپل باغونو او زمکو حاصلاتو ته اندښمن دی
دغه ټیم ته با اویا سانتي 15 شپته سانتي واور بل پاسه په پرتا و نن واور نسته په نن دل غنم لوت ولال دی کېدا چې دا غنم لمنځه لاړ شي شبتل ورشکی لمنځه لاړ او د منو او د ناکو مقصد بادام او دی ګل غټه سپړخت ته جديده کدا غټه یو شل راځي روسته نورم زوندې شي او یخ پیراغي د احمد آباد ورسوالي باغونه ټول مابین کېدا چې لاړ شي الله دې
مین وای د خپل دوه د شکسیز کورنۍ ټول لګښتونه د خپل زمکو او باغونو د حاصلاتو لپلورلو پوره کوي، خو وای نه پوهیږي چې د راتلونکو کال لپاره به حاصل خوندي شي او کنه. پکتیا د هیواد یو له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې هوای ډیره سړه ده او په ژمي کې پکې ډیری واورې کیږي. خلک یې د یو شمیر نورو کاروبارونو تر څنګ په کرنه او مالدارۍ هم بوخت دي، او د للمي ځمکو تر څنګ پکې یوه برخه ځمکه له واورو او اوبو خړوبېږي. حاجی بسم الله د پکتیا د مچلغو سیمې اوسیدونکی دی. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دولت دې د بزګرانو لاسنیوی وکړي او د اوبو د مدیریت او اصلاح شوي تخمونو او سره په ویشلو سره دې په راتلونکي کال کې دوی له مخکیدونکو ستونزو وژغوري.
اول خو ضرور دغه بند دسې خیر دی، یو کال خو به دغه سترګو دا بند موږ ته جوړ کړي، په دویم قدم کې تخمونه راکړي، په دریم قدم کې د موږ سره سره وکړي، راکړي همکاري راسره وکړي.
د پکتیا د کرنې رئیس محمدین مومند ازادي رادیو سره په خبرو کې د بزګرانو اندېښنې پر ځای وبللې او وایي له بزګرانو سره د مرستې ترڅنګ د اوبو د مدیریت لپاره ګڼې پروژې په پام کې لري.
د وچکالی په حق له د بزګرانو اندېښنې هم یو سپر ځای دي. د اوبو د مدیریت په حق له د اوبو د شبکو او سربندونو جوړول، واټر شیټونو او د اوبو د ذخیرو جوړول به ان شاء الله په راتلونکي کال کې پیل شي.
د پکتیا د کرنې ریاست له مسؤلینو مې وپوښتل چې د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې به څومره بندونه او د اوبو شبکې ورغوي. دوی وایي له حمله وزارت څخه د یادو پروژو نوملړ له دوی سره نه دی شریک شوی او لامل یې هم له ولسي جرګې څخه د بودیجې نه پس کېدل بلل شوی. خو له دې وړاندې د پکتیا والي محمد حلیم فدایي ازادي راډیو ته ویلي وو چې ډېر ژر به په دې ولایت کې د مچلغو د بند ترڅنګ چې د جوړېدو چارې روانې دي، د څلورو او لویو او کوچنیو بندونو د جوړېدو لپاره هم ډېر ژر لومړنۍ چارې پیل کړي.
امروز حقوق هستیمون رو
تثبیت
کردیم. ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د ایران ستر مذهبي مشر وایي هیواد د 2015 کال د اټومي تړون لښکېلو خواو عملي اقدام غواړي نه تشي ژمنې. آیت الله علي خامنهي د تړون لاسلیک کوونکو دا غوښتنه وروسته تر دې کوي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن نوې ادارې ویلي دوی دغه تړون ته ورستنېدای شي که تهران خپل ژمنې پر ځای کړي. نور به د اسدالله الدین پر رپورټ کې واورو.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي وایي د اټومي تړون په اړه یې څو ځله ښې خبرې او ژمنې اوریدلې، خو په خبره یې عمل کې دا ژمنې ماتې شوې او په وړاندې یې مخالف عملونه ترسره شوي دي. خامنهي پرون چهارشنبه په یوه تلویزیوني وینا کې وویل خبرې او ژمنې ښې نه دي، اوس مهال موږ له نورو خواوو یوازې عمل غواړو او مقابل کې موږ هم ورته کار کوو. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي واشنگتن به د ایران او د نړۍ د قدرتونو د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته وروګرځي، خو په دې شرط چې ایران دغه تړون کې خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې په یو اړخیز ډول له دغه تړون ووت او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. اوس ایران وایي لومړی باید واشنگتن ګام پورته کړي. په 2015 کال کې ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو امریکا، چین، روسیه، جرمنی، فرانسې او بریتانیا د اټومي تړون په چوکاټ کې موافقه وکړه چې ایران به د یورانیمو په خول محدودوي او مقابل کې به یې پر دغه هیواد بندیزونه لري کیږي. ایران تل دا رد کړی چې ګواکې دوی د اټومي وسلو جوړولو پلان ولري او ویلي دي اټومي پروګرام یې په دقیق ډول د ملکي اهدافو لپاره دی. لکه لنه چې امریکا له دغه تړونه وتلې ده، ایران هم تړون کې شوې یو شمېر ژمنې په تدریجي ډول ماتې کړې دي. د اټومي انرژي نړیواله ادارې ویلي تهران به د فبروري له 23 وروسته د شفافیت رضاکارانه اقدامات هم ودروي. دا هغه اقدامات دي چې لمخې د دغه ادارې پلټونکو ته اجازه ورکول کیږي چې ایران کې په لاند وخت کې نا اعلان شوی اټومي سایټونه وګوري. د ایران دغه ګام ته ځینې د 2015 کال اټومي تړون د لوی سرغړونې په توګه ګوري، خو ولسمشر حسن روحاني بیا د دې کار اهمیت کم بللی او ویلي دي د دې کار پای ته رسول به مهم ګام نه وي. د اټومي انرژي نړیواله ادارې لپاره د ایران ځانګړي استازي کاظم غریب آبادی ویلي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر به د همدې اونۍ په پای کې تهران ته سفر وکړي. دا سفر له هغه مهلت څخه ورځې مخکې کیږي چې ایران وایي د دغه ادارې یو شمیر پلټنې بندوي. غریب آبادی پرون په یو ټویټ کې ویلي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر رافایل گروسی به د راتلونکي شنبې په ورځ تهران کې د ایران د اټومي ادارې له چارواکو سره په دې خبرې وکړي چې د نویو اقداماتو په رڼا کې څنګه همکاریو ته دوام ورکړي.
دا چې دا ډول سندرې په ودونو کې لکله دود شوي، په دې اړه د ژوند په شیبو اونیزه خپرونه کې چې خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. نور معلومات ترلاسه کولی شئ د ازادي راډیو له بلې د اساسي بشري حقونو له خپرونې سره یو ځای درته خبرو. خو اوس په افغانستان کې سهار اته نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د جرمني دفاع وزیر وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې داسې پرمختګ نه دی شوی چې وکولی شي له دې هېواد د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړي. انا ګریت کرامپ ګران باور دغه څرګندونې پرون مخکې تر دې کړي چې د ناتو دفاع وزیران نن په افغانستان کې د خپل پوځي راتلونکي په اړه پرېکړه کوي. د افغانستان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سولې په بهیر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري د پراختیا او پر یو شمیر نورو مسلو خبرې کړي. دا خبره د ارګ په خبر خبره کړي خبر پاڼه کې شوی او ویل شوی چې اشرف غنی او انټونی بلینکن تیر ماښام په ټلیفوني تماس کې پر دغه موضوعاتو خبرې وکړي. چارواکي وایي په بلخ کې د دو هوایی بریدونو په محل لک تر لږه 19 وسلوال طالبان وژل شوي. په شمال کې د 209 شاهین قول اردو ویلي دغه بریدونه په چاربوله ولسوالۍ او زاری ولسوالۍ کې طالبانو پر مرکزونو شوی دي. نړیوال بانک له افغانستان سره نږدې $1 میلیون نوې مرسته اعلان کړه. په واشنگټن کې دغه بانک اجرایه بورډ پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د $90 میلیونو 5 لک ډالرو دا مرسته له هغو افغانانو سره کېږي چې وچکالی او کرونا ځپلی دي. یوې زلزلې چې قدرت د ریختر په اندازه 15.6 ثبت شوی، تیره شپه د ایران په جنوب لویدیځ کې د سی سخت ښار ته ټکان ورکړی. ایرانی چارواکی وایي د ژغورنې ډلې سیمې ته رسېدلې او تر اوسه د 10 کسانو د ټپ کېدو خبر ورکړل شوی دی. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د عراق په کردستان کې پر یوه هوایي اډې راکټي برید چې یو بهرنی قراردادي پکې وژل شوی وغانده. د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو. لکه څنګه چې مو وویل په دې خبرونه کې دوه اونیزې خبرونې لرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو تر هغې مخکې یو بل راپور. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت وایي د افغانستان ولسمشر اشرف غني یو لیک او صادر ورستولی چې سفارت د هند په راجستان کې د چشتي طریقې د صوفي معیودین چشتي پر قبر خپور کړي. خواجه معیودین چې په هرات ولایت کې زیږیدلی دغه چشتي طریقې هند ته انتقال کړي چې اوس د افغانستان هند او سیمې ګډ میراث بلل کیږي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
په هند کې د افغانستان سفارت په راجستان کې د اجمیر شریف پر حرم د وڅادر د خورولو خبره کوي. د دغه سفارت سرپرست طاهر قادری د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د صدر لیولیک سره د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا دوی ته استول شوی او ټاکل شوی چې په هند کې د دغه هیواد استازي د جمعې په ورځ د اجمیر شریف زیارت ته یوسي. د ښاغلي قادری په خبره کې څه هم مخکې د یو شمیر هیوادونو مشرانو لکه د امریکا په خوانی ولسم شر باراک اوباما، د هند صدر اعظم نریندر مودی او نورو هیوادونو د غډبل اقدام کړی و. خو په خبره د لومړی ځل دی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی دا شان اقدام کوي.
جلالت مآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی، حاجی سید سلمان چشتی چې د چشتی بنسټ مسؤول او د اجمیر شریف درگاه کې زګیدلی، د خواجه معین الدین چشتی چې په خواجه غریب نواز مشهور دی، د اته سوا او نهم ارث په مناسبت پیولیک کې د هغه نیکی یادې کړي او ټاکل شوی د جمعې په ورځ د سفارت د فرهنګي اتشې لوري د جمهور رئیس لوري یو پارچه او یو لیک چې استول شوی هغه اجمیر شریف ته یوسي.
سفارت په اجمیر شریف فرستاده شوه.
ښه
ښاغلی قدری وایي چې خواجه معین الدین له هرات ولایت څخه هند ته د چشتیه طریقه انتقال کړي چې د افغانستان، هند او سیمې ګډ میراث دی او د دغو دوو هیوادونو ترمنځ د ژورو فرهنګي اړیکو ښکارندوی کوي. له دې سره د چشتي بنسټ مسؤول سید سلیمان چشتي چې د هند له صوفیانو هم دی وایي چې د خواجه معین الدین چشتي پر قبر هر کال د صدر غوړولو مراسم ترسره کیږي.
الحمدلله دا د څادر غوړولو یو ځانګړی رسم دی چې هر کال د خواجه شریف نواز په زیارت کې ترسره کیږي. ډېر آسیایي هیوادونه د دغو مراسمو لپاره مبارک څادرونه استوي چې د خواجه نواز په قبر یې هوار کړو. دغو مراسمو ته ډېرې درویشان او فقیران راسي.
له دې وړاندې هم په 2019 میلادي کال کې د هرات د اجمیر او چش ترمنځ په نوم یو پروګرام جوړ شوی و چې د افغانستان او هند صوفیانو پکې ګډون کړی و. خواجه معین الدین چشتي چې په کال 1942 زیږدیز کال کې د هرات په چشت کې وزیږید، وروسته هند ته ولاړ او هلته یې د چشتیه طریقې بنسټ کېښود. نوموړی په کال 1946 زیږدیز کال کې د هند په راجستان کې ومړ. د ده مزار په اجمیر شریف کې دی چیرې چې اوس د هند په راجستان کې د چشتیه طریقې د مسلمانانو د راټولېدلو ځای دی.
اساسي او بشري حقوق
د بشری او اساسي حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه مېومني. په دې خبرونه کې د جزایي داوی په تحریک خبرې کوو. دا چې کلایو په خره منست کیږي، یو چاته په کې ضرر رسیږي او یو څوک متهم کیږي، په دغه صورت کې څه ډول کېدل شي؟ مثال یو کس خپل داوا را پیل کړي. په همدې اړه د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د ساحوي دفتر د ارزونې د څانګې مشر خغلی عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو ته خراغلاس وایو. په پیل کې کدار ته وایي چې کله یو واقع کیږي، یو چاته ضرر رسیږي او یو څوک پکې متهم وي، څه ډول یو څوک خپل دعوه را پیلولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول درنو محترم اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. دعوا د یا جزایی دعوا په هغه وخت کې پیل کیږي او شروع کیږي چې دغه موضوعاتو ته مونږ او تاسو څه اشاره باید ولرو. اول چې کله یو سړی مشهود جرم وګوري او په آگاه سي، نو دا به زیربط ارګانونو ته اطلاع ورکړي. یو دویم تحریک دی دعوا د جزایی په وخت کې چې یو سړی کومک او د نجات لپاره چیغې وکړي، استغاثه وکړي. دا دوه موضوعات دي. دریم دغه دی چې کله د جرم نه خبر سو یو سړی کشفی ارګانونو ته د دې په مورد کې اطلاع ورکړي، تحریک د دعوا له ده شروع کړي. څلورم دا دی چې شکایت چې کله د اشخاصو او افرادو له طرفه، البته په د قوانین په رڼا کې، دا به پیلیږي. بل دا دی چې کله دعوا په رسمي توګه رسمی مرجع ته یا د ده له طرفه او یا د ده د نماینده له طرفه زیربط ارګانونو ته راجع سوله، دلته دعوا پیل کیږي. او همدغسې نور موارد دي لکه مشاهده د علایم، آثار د جرم، دا یا نشر، لکه نن سبا رسنۍ دي خبریږي، د رسنۍ له طریقه یو جرم واقع کیږي او هغه ټول خلک ویني، خاصتا کشفی او تحقیقي ارګانونه په دې اړه باید خپلې څېړنې پیل او شروع کړي. او یا خپله شخص راضي وایي چېر ما دغه جرم کړی دی او زه غواړم چې مثال عدالت ما باندې پیل سي، داسې بس اشخاص هم سته. نو په دغسې وخت کې هم دغه موارد کېدلی سي چې د یو جزایی موضوع په رابطه باندې دعوا پیل سي.
دلته کله چې یوه پیښه رامنځته کیږي، دغه تیې مراحل څنګه وي؟ اول باید سړی امنیتي ارګانونو ته لاړ شي، هلته خپله دعوه پیل کړي، که نه دوی کولی شي څارنوالي ته یا محکمې ته لاړ شي؟
لکه څنګه چې دلته د تحریک د دعوا د جزایی کې مونږ څه نقاطو ته اشاره وکړله چې خلک به جرم ګوري، چیغې به وایي، لکه مثال په یو کور کې غله ننوځي، دی به چیغې کوي چې خلکو ماته کومک. نن سبا ټلیفون دی، غږ کوي 1900 شمیرې ته زنګ وایي چې ورور زما په کور غله راغلي دي. راسی یعنی د دې قانون په اساس باندې دلته استغاثه سواله چیغې وسوې د کومک او د نجات ته خاطر د دعوا وکړله ګرچې دعوا خو رسمي کدمی نه ده ولې د وسایلو په اساس باندې ده نو چې کله دلته او څوک ضرر ویني او یا په ده باندې ظلم کیږي موقع د کتابت نسته ده دا کوای سي چې دغه شروطو باندې خالي چیغم کوو کې چې کومک باید هغه محل کې چې څوک وي هغه به کومک ته رسیږي او که چیرته نه وي هغه خلک چې هلته دا جرم ویني عاجل زفین د پولیسو ته به څه کوي خبر اطلاع ورکړي چې دغلته دغسې واقعه وسوله او یاده
داسې خلک هم شته دي چې کله یوه پیښه کیږي د دوی په ژوند کې یو څوک ضرر ورسوي دوی رسمي دعوا نه کوي دغه پر خلاف یا خپله هڅه کوي چې کوم ظلم چې دوی سره شوی دغه انتقام واخلي.
دلته قرآن کریم هم او اشاره لري. قرآن کریم داسې اشاره کوي چې کله په تاسې باندې ظلم وسو تاسې په خپله انتقام نه اخلئ ځکه که انتقام تاسی واسه تاسی په انتقام که دیسی اصراف وسی به هاگه کسی دی قانون پولان دی اغا ظالم دی اغا که دیسی مظلوم واقعی سی نو چیرتا چی او چا بانده ظلم کیگی او اغا دی قانون پرانا که مربوطه مراجعو تا نه حاضریگی خپل شکایت نبلنده که او منتظر دیدی وسی چی زخ پل انتقام خپل اقلم دا پا حقیقت که دی قانون نسرقنوانه دا لکه ما چی مخی شاره وکرلا که دیسی دی پا دی که اصراف وکی زیادوالی وکی آغا ظلم با دومره نوی لکه نسبت دی دینه چی دی بی بیا کهی کنه نو پا دی وقتی بیا دی د قانون په وړاندې د هغه کې جواب دی د مکلف دی.
خبره دا ده چې دغه خلک چې په افغانستان کې مثال خپل راځي یو داوا رسمي داوا ځانته نه پیلوي او خپل لاس په کار کوي دوی وایي چې که زه دغه کس پرېږدم شاید په دغه قانون هغه سي چې د پلی به نه شي پرې کېدی شي بیرته خوش شي.
قانون چې دی هغه د مختلف و اشخاص و د متفکرین له لحاظ لکه کود جزا نن سبا هغه ته انسوی دی دغه جزا دغه جزاوی مکمل ته انسوی دی لکه مونږ درې ناوه ګوره جرم لرو یو قباحت دی یو جنحه ده یو جنایت دی دلته د هر چا په ذهن باندې او دا تعذیري مونږ او تاسې دا اجراات کوو د هر چا ته چې او ضرر هغه داسې فکر چې دغه ضرر باید دومره حد وي چې د ده زړه پیخسی در حالی که قانون خو تعذیرن
سره چې په افغانستان کې اداري فساد دی وایي که زه دغه کس چې ما ته ضرر را رسېدلی دی زه دغه حکومت ته حواله کړم نو حکومت به بیرته خوشې کړي.
نه حکومت یې نه خوشي کوي ځکه چې کله جرم مشهود و کتابت و هغه وړاندې کیږي که فساد د اداري وي درست په قانون کې د فساد اداري له خاطره د خلکو اغه مبالغ چې کم مقدار حیف و میل سوی دغه جزا هم ذکر ده او رد مبلغ هم ذکر ده په قانون کې نو په دې اساس باندې مونږ که عدلی ارګانونو ته مراجعه وکړو دلته د اغه اکتساب یا لاسته راوړنه چې کم عمل جرمی سوی خاصتا په مالی اغه انداز کې نو هلته جرم ورته معلوم دی کنه جرم د یو کال نه تر پنځو کالو چې حبس متوسط ورته وایي حبس طویل ورته وایي په دې کې چې هر حکم وسو دا د قانون په رڼا کې همدا کفایت کوي او بل رد مال خبره پکې ده چې کله مال بیرته امر وسو دا ستونکه یا شخص ته یا حکمي خلکو د دولت ته نو بناً په دې باندې عدالت تأمینیږي دلته کم ستونزه نسته ده باید مونږ مراجع قانونی مراجعو ته عرسو چې قانونی مراجع د قانون په رڼا کې د قانون په چوکاټ کې ام کمالی ستونزه یې حبس هم سته ورته او رد مال هم سته بکي که چیرته خالی جزایی موضوعي هلته هم حبس ورته معلوم دی په حبس به هغه مکلف کیږي او محکمه به حکم پی صادروي
که چیرې متهمان یا مجني علیه ډیر ویلې وکاسخه په دې منځ کې یو کس ل خپل دعوا تیریږي په هغه صورت کې بیا څه ډول فیصله کېدلی شي.
قانون دا وایي چې او پیشبینی دا کړی ده که چیرته د شمیر د متهمینو زیات و مجني علیه هغوی باندې اقامه دعوا وکړله پس بنا پر دلایلو باندې چې ار نو دلایل چې وي هغه به د مجني علیه په زام ګمان باندې مثال لکه عرف کی راځي یا عذر یا نور او یا نه غواړي چې دعوا لاړ سي مخته، نو انصراف د دعوانه چې یو مجن علیه انصراف کی په قانون کې د ټولو د هغه نه حقیقت انصراف دی. او که چیرته یو متهم موجود وي، تعدد د متهمین وي او په مجن علیه زیات وي، نو یو مجن علیه که په یو متهم او مزنون باندې اقامه دعوا وکړله، په حقیقت کې شاملین د ټولو هغه متهمینو کېدی سي د هغه د عریضه او اقامه دعوا.
یو بل مسله دا هم ده چې ځینې داوی د جرګو د لارې حل کیږي، تاسې دا مناسبه لاره بولئ چې لا غولارو حل شي که نه وای چې دا هم باید رسمي شي؟
نه، قانون چې په کله کم ملک حاکم وي او هغه قانون توشی سي، بیا دلته د قومي جرګو ځای نسته، ځکه مونږ طرفدار د قانون یو او په قانون کې عدالت تضمین سوی دی. نو بنان هر هغه څوک چې د قانون نه پرته په نورو جرګو او په قومي قوانینو باندې د خپل حق غواړي، دا د قانون خلاف خبره ده او دا د قانون په وړاندې یو ناوړه او یا ناسزا یو عمل دی. مونږ د دې جرګو طرفدار نه یو، فقط مونږ د دې طرفدار یو چې باید د قضایي، عدلي او امنیتي ارګانونو ته مراجعه چې ترغو د قانون په چوکاټ کې هغه څوک چې سرغړونه د قانون نه کوي هغوی ته جزا ورکړل سي.
ډیره مننه.
تشکر.
درنه اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې لاندې باندې دې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بشه
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کجیبه دې کومه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیر زایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. خلک لا څه وخرا په دی خو په ودونو کې په بسم الله قدم را واخله، آهسته برو او دې ته ورته سندري وای.
د دې مخینه خورا ډیره لیرې دي، که څه هم موږ د دې لیکلې څه نه لرو په کتابو کې، خو دومره دی سرکونه روایتونو کې، بیتونو کې، شعرونو کې او نثرونو کې موږ لرو.
بسم الله قدم را واخله شایسته نابکی مو پښته نینا بکی حالا دمرشه.
د موسیقۍ د استاد احسان عرفان په نظر په نړیوالو معیارونو برابر آهسته برو کومه ده؟
اصول خود شروع نه باید مراعت شي، چې ټیمپو شروع کیږي د استاد ته پلی کوم ده.
خلک د آهسته برو په اړه څه وایي؟
خځې اوازونه ورته وایي، صابرو ماینانه صابرو په بسم الله قدم را واخله. مخکې خځې ګډیږي تر غځې چې راغله په دغه چې موټر کې سپرې بیا یې هلته
نن په همدې حق له خبرې کوو. په پیل کې د واده په مراسمو کې ناوی او زوم ته د بسم الله قدم را واخله یا آهسته برو سندري په تاریخ غږیږو، بیا یې ارزښت څېړو او د موسیقۍ له استاد سره مرکه هم لرو.
درنو دوستانو، د موسیقۍ مایران وایي چې په بسم الله قدم را واخله، رو رو راځه، کجاوی او داسې نورې سندرې د واده د بنسټ مانا لري. د دوی په باور په ژوند کې نیکمرغي او بدمرغي لامدې ځای څخه پیلېږي. د ګډ ژوند خواته د لومړیو قدمونو د کېښودلو پر وخت په بیلابیلو سیمو کې بیلې سندرې ویل کېږي. دا چې د آیسته برو، په بسم الله قدم را واخله، ورو ورو راځه او دې ته ورته سندرو تاریخ چیرې رسیږي، دا مو د علوم اکاډمۍ له علمي غړي څیړنیار شریف الله دوست څخه پوښتلی دي. نوموړي د دې سندرې لرغونتوب ډیر پخوانی وښوده، خو هغه سندره چې ناوې او زوم ته استاد قاسم ویلې د لومړي ځل لپاره د شاه امان الله خان د ورور نصرالله خان په واده کې وویل شوه.
دری ما گرد دستا دیده مای ما نستا دیده هستا دیده
د دې بخښنه خورا ډیره لیرې دي که څه هم موږ د دې لیکلی څه نه لرو په کتابو کې خو دومره دی چې موږ د دې فلکلوریک عادات رواج او دود سرکونه فلکلوریکو روایتونو کې بیتونو کې شعرونو کې او نثرونو کې موږ لرو د دې فلسفه چې ته په قرار قدم راواخه نو چابک راواخه یا چټک راواخه چون ناوی ته ډیر درنښت ورکوي ډیر احترام ورکوي د دې د درناوي په خاطر باندې دا د سوکای د قرار قدم د پاره چې ته قرار قدم ژد اوس یو ځای راځي چې قرار قرار نه وکي نه په تلوار نه وکي قدم سوکا سوکا ژد قدم په شمار نه وکي ناوی شسی بعد مسی زما د جان پر سر زړاسی خپور سهار دی زموش تلوار دی داسې زوم مدروستلی شهزاده د قندهار دی
په یو شمیر لرو پروتوسیمو کې بیناوی او زوم نسره دروي نو لامدی واجی خو د آیسته برو سندره هم دومره نه ویل کیږي کوچیان هم په ودونو کې په دینوم کومه سندره نه لري د خاک جبار اوسیدونکو آجی انجیر ګل وایي چې د دوی ناوی بیلا او زوم بیل د واده مراسم نمانځي
مګر موضوع دا شې نه ستاره چې بسم الله قدم را واخلا او د سره سره واسه لاړه سره خبره نسته مکیلت واده والا به یې موږ چې لګلې یو یا به په خان چې یا به کاروان چې لګلې و دا خبره خو نه ویل کدا وسې دي چې دا تخت باندې ودر یو لاسونه پزرکی یو ګوتی پزرکی یو بدلی ورته وای دا شېن په مکی نه ریواج او نسته وسم نسته د مخالکو کې
خو په ځینو ولایتو کې بیا ودونه څو ورځې منځل کیږي امداسې په بسم الله قدم را واخلا او داسې نوري سندري هم ویل کیږي د پکتیکا اوسیدونکی عطا محمد وایي چې د دوی ودونه درې ورځې وي بیا نو دا سندري خو حتمی وي
یعنی د موږ په پکتیکا ولایت او خوست ولایت کې ته درې ورځې مسلسل مخکې لدی چې ناوی له کور وځي دغه سندري ورته ویل کیږي د دغه په څنګ کې نوري فولکلوري کې سندري یا محلي سندري په استلا ټاپی دی هغه د مصری دی په بسم الله قدم را واخلو خاستینه وکي پښتنینه وکي د موضوع ویل کیږي
د کابل اوسیدونکو زاهد وحیدی وایي چې د پاشقی واده کړی د په واده کې ټوله سندري خو پتی ربیا په بسم الله قدم را واخله ډیر په خوند ویل کیدله نو ځکه په امغه آهنګ تر وسه په غوګونو کېده
ما د نجیب په وخت کې 15 لک افغاني په ورکې ما پاشقی وکړله غوګونی سره بیا سره کړله بیا د ما د واده نه وځ بیکاره واته وصل یو نیم سل خته وي دنده غذر بدروبو اما سه انې می بدلې ورته له خلګانې به وي خويندې په بسم الله قدم را واخله او خاستان او کوي او نازول نه وکي پلانکې نه وکي زلک په جګو ما غلې ما ته دا وګي ودسته د ما فقط نه و ټیټه و نو بیا خاله وسم 9 کیلو وزن د نامې خدا
کله چې آیسته برو ویل کیږي نو ټولو راغلو ملمنو ته پیغام داوی چې ناوې او زوم راغلل په باغ زنانه کې دوکاندار لیلا وایي چې په خو وختونه کې به خلک د دې سندرې په اوریدلو سره په خپل ځایونو کې د زوم او ناوې په احترام درېدل خو نن سبا دا دود کمرنګ شوی دی
سابق ته و ډېر احترام زیات و خلک به تر څو ورار و چکچکې به کولې بل چې ناوې او زوم خپل ځای ته ولاړ او یا با کیناس یا با وطارید بیا با طول کیناس در من تا وست زگورم دسه آم طول تالار ندریگی پا اترام دی ناوی زوب زیادتر دی ناوی مورچی یا خوانده بیا زرزر اوخ که توی سی چه دا خاندن آوری و لور روانه ای دا
لکه څنګه چې د وخت په تیریدو سره د ژوند نورو برخو بدلون کړی دی همداسې د آهسته برو په بسم الله قدم را واخله او د تورته سندرو کې هم تغییر راغلی دی په ځینو مراسمو کې خو بهرنۍ سندرې ناوې او زوم ته د راتګ په وخت ویل کیږي خو د موسیقۍ استادان وایي چې خپل سندرې بیا بیل خوند او کیف لري په دې حکله زموږ همکاري فرشتي مرسل د موسیقۍ د ریاست له رئیس احسان عرفان سره مرکه کړي په پیل کې په بسم الله قدم را واخله آهسته برو او داسې نورو سندرو ارزښت ورنه پوښتلی دی
دا سندره خیلی فولکلوریک سندره ده بومی شکل
بله
اسپاته و اورمانده کار نو شوای اوز فارسی که استابرو وی مثلا کندهار که بابولال وی لوگر که مثلا رو رو ساروان او در خیال کجاوی هر رسیمه که فرق داری.
بله.
استابرو که در لایکم لگ مشکل و ارزخت زکر دیر دی چه در سرنوشتاز دی کنه در زوم و در ناوی در پاره اقا باید خب پسر و خب پلای داشی.
بله.
که پسر نی با در اقا جواندم بس اصی تیری گی
یعنی ارسل هم دقیقه آیسته برو یا پا بسم الله قدم رواخله
رواخله یا رو رو ساروانه یا ببولاله طول یا مفهوم داری
دادی واده تهداب ده
تهداب ده بله زکر مهم ده ما تدا علاقه پیدا شد چه دیبانده کار وکم
نوخت
بکراورم او ده بایمللی میارات سره برابر کم هستی بیا ده خارج خلکم ده او کولشه چی واقع داری
تاس یو اختل چه پا دی سندره بانده کار وکی او پا دی که نوخت راولی اوز دارت وید چه ده آیستا برو سندره که تاس یو کم نوی تکی را منزده کم
ما دوم را کار که چه ده آیستا برو لحی سره برابر شی ما سر بحث کهی زازیرم چی دوی تقنات ورکم موسیقی خب فیزیک و ریاضی وانده چلیگی
بر دقل لای بیلای بچه رقم وازی کو یعنی چنگ وقت بیلای و اوز پلایز
زلا چی دی کنم دقل عرکات منظم نیوی
بله
دا ناراحتی پیدا کیگی لایم هم دست یک شایده چی مثلا یک سندر شروع کیگی پا یک تیمپو بانده
بله
در سندر در سوکتی ادینس دی اغاوری آقا باید زان دی سر ایاروی در سندر دی چیز مونگ او تاسه چه لطرخم نیا خو که سوک نمانی زکر چه آقا کو بین المللی میار برابر ندن
اوز برا سوری آیستا برو تا چه آقا دی تاس پا وینا پا علمی دول سبت سوی دا پا که دی موسیقی آقا کمتی چی دی آقا طول پا نظر کنی ولی سوی پا دیگه طول و اصول برابر دا
بس اصول خود شروع نباید مراد شی چه تیمپو شروع کیگی استاس تا پلی کم دا
تاسی ودونو تجزی اغا سندره چی نای وزوم تا ویل کیگی دغا آیستا برو یا ورو رو رزا یا پا بسم الله قدم رو اخلا دا شاید پا بیلا بیلو دولو ویل سی تاسی هم مسلکی کسی است کلا چی مافل که ناستی پا نظر موچر قندی
آیستا برو چی دا اغا وقت که نای وزوم چی پلزای نرکت که چی دا آیستا برو ویل کیگی کنه از چی اورم اصلا آیستا برو نده آیستا بدو ده از چی اغا نای وزوم نشی که ولی چی دا اغا پا تیمپو بنده زان برابر کی دا خو یو دیر تیت لای غوری کنه چی آیستا برو یعنی تیز برو نشده کنه مشکل آغاز اینا پیدا که گی چه دقا ناوی افزوم ذهنیت هم خرابیگی بس آغاز اینا بعد وقتی شروع که دقا پا قدمو بانده باید تیمپو برابر کی نه چه زان نه دیو تیمپو برابر چی استا برو مایمان استا برو بیده
استاد که زحمت نیی پا آخر که یا پختو را توقع گوی بیا با مرکه خلاصه کن
ولی نه
زیاده منه نزوانده اوز استاد
منه نتاسنه
ده دکور نوی توب ده بخت ورشه ده دور نوی توب ده بخت ورشه
قدر منو آوریدون کو پا دی هیله چی ده هر نوی پل بخت ورشی جوان پا شیبو که خبرونه پای ترسو تر بیا خیچاره
و دریگ مختبلی تا غنموشی نکو بسم الله قدم را اخلا شایست
Shit's on me now, but good. I love.